شنبه د خبرګولی یو لسمه د جون لومړی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بچو د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د انټرنیټ تلاری بیا په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست ازادي رادیو نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. سهار مو نیک مرغه. په دې خبري مجلې کې مو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر او د ناتو د عمومي منشي د خبرو له جزئیاتو په تفصیل خبرو. خو سمدستي خبرونه د امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبري وکړي. په قرغزستان کې په مظاهرو کې پولیسکونو کسان ټپیان شوي او د نړیوالو جرمونو محکمې د لیبیا د حکومت دا غوښتنه رد کړه چې د قذافي زوی په لیبیا کې محاکمه شي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. دواړو مشرانو د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د خپلو محاربو ځواکونو پر ایستلو او داسې اقداماتو خبري وکړي چې دا ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د ترسانو په مرکز نه بدلی شي. اندرس فوګ راسموسن پرون له باراک اوباما سره تر خبرو وروسته وویل:
Today the president and I have discussed
ولسمشر اوباما او ما پر داسې بدلون خبري وکړه چې ناتو په جګړه کې د شکیل ځواک پر ځای مرستندوی دریس ولري. تمه ده چې د 2014 کال په سرمشیزه کې به د امریکا او ناتو پر دې ګډ دریس او جزئیاتو نوري خبري وشي. د ناتو د مشرانو د دې غونډې وخت او ځای نه دی ټاکل شوی. د دنمارک دفاع وزیر جنرال پیټر بارترن افغانستان ته په درې ورځني سفر کې د خپل عسکرو د فعالیتونو څارنه وکړه. اوس مهال د ناتو په مشي ونیم سوه دنمارکي عسکر په هلمند، کندهار او کابل کې خدمت کوي. د ایسف خبر پاڼه وایي چې په هلمند کې میشت دنمارکي عسکر د برتانوي ځواکونو تر قمانده لاندې فعالیت لري او په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې له پروګرامونو سره همکاري لري. دنمارکي ځواکونه له 2012 میلادي کال راهیسې په هلمند کې د افغان پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې ګډون کوي. د ایسف په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دنمارک حکومت پلان لري چې ځان په تدریجي ډول له پوځي فعالیتونو وباسي او ملکي پروژو ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان د چارو یو شمېر تاجک چارواکي وایي د تاجکستان حکومت هیله څرګندوي چې د انرژي او ترانسپورت پروژې به د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د ناتو ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي، روسیا او د منځنۍ آسیا حکومتونه پر خپله خاوره د هرې ممکنې بې ثباتۍ د اغېز کمولو هڅه کوي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د نړیوالو اړیکو د کارپو عزیز رحمانوف په حواله څرګندوي اوزبکستان په افغانستان کې د ګاز په ګډون د زیاتې پانګونې هڅه کوي او ترکمنستان به ډېره زیاته برېښنا ورکړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د ولسمشرۍ اتو کاندیدانو په تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. په دې مناظره کې چې دولتي تلویزیون پرون خپروله، پکې ټولو کاندیدانو د خپلو رقیبانو په اړه نظر څرګندونو یا انتقاد کولو ډډه وکړه. وړاندې په خپرونه کې د دې مناظرې تفصیل خبرو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو د دسیسې په جرم پر دوه ایرانی ول اصل امریکایي د 25 کاله بند حکم سیاسي اړخ لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس عراقچی پرون د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې په دې ډول د یو بیګنا وګړي مجرم ګڼل قانوني ارزښت نه لري. عراقچی دا د امریکا د فدرالي محکمې یو سیاسي حرکت وباله. د قرغزستان په شمال کې د دغه هیواد د سرو زرو لوی کان ته نږدې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخوډه وشو. تر پیښې وروسته په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شو. پرون چې کله د کومتور د سرو زرو کان ته چیرمه مظاهره وشوه، نو لږ تر لږه 50 تنه ټپیان شول او تر اتیا ډیر نور ونیول شول. مظاهره کوونکي د دغه کان د ملکي دو غوښتنه کوي او د دې کان استخراجونکي کاناډایي شرکت تورنوي چې هم لږه مالیه ورکوي او هم چاپیریال خرابوي. د کومتور د سرو زرو کان د قرغزستان د ټول اقتصاد نشته 12% تشکیلوي. مظاهره کوونکو پرون د دوهم ځل لپاره د کومتور پرکان برښنا قطع کړه او هلته نږدې د برښنا پر فرعي مرکز برید وکړ. دغه مظاهرې د قرغیزستان بل شمالي ښار جلال آباد ته هم خپرې شوې دي او په دې ښار کې مظاهره کوونکي دولتي دفترونو ته ورننوتي دي. د ترکیه په استانبول کې پر یوې سوله ییزې مظاهرې پولیسو برید وکړ. تر دې وروسته مظاهرې د ترکیې نورو ښارونو ته هم خپرې شوې. پرون سهار پولیسو په استانبول کې له وشکې بهاونکي ګاز او اوبو کار واخیست څو په سلګونو مظاهره کوونکي سره خواره واره کړي. دا څومه ده چې د استانبول په تقسیم میدان کې چې د مظاهرو یو زوړ مرکز دی د حکومت د یوې انکشافي پروګرام د مخنیوي لپاره خلک مظاهره کوي. وروسته بیا په زرګونو کسان په دې سیمه کې راغونډ شول او د رجب طیب اردوغان د حکومت او د هغه د اسلام پلوي ګوند عدالت او ترقي پر ضد شعارونه ورکړل. لومړۍ مظاهره تقسیم میدان ته څیرمه په یوه پارک کې د یو تجارتي مرکز د جوړېدو د مخنیوي لپاره وشوه. د استانبول والی وویل چې دولس تنه د اخیستو ټپونو له امله روغتونونو ته انتقال شوي دي. پرون ناوخته په انقره کې او د ترکیې په دوو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. او وروستی خبرداری چې د نړیوالو جرمونو محکمې د لیبیا د حکومت دا غوښتنه رد کړه چې د لیبیا پخوانی مشر معمر د پخوانی مشر معمر القذافي زوی دی د دغه هیواد دننه محاکمه شي. په حق نړیواله محکمه غواړي چې سیف الاسلام قذافي په لیبیا کې په 2011 کال کې د پاسون پر مهال د بشري ضد جرمونو په تور په خپله محاکمه کړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
سلام سهار منیک مرغه زه نجيبه زمانیم په موکړی د کابل او ځینلو شهرونو د هوا حالات چې د سنتيګریډ په کچه د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا وړاندوینه سوي ده. نن په کابل کې اسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه یو دیرش چټش پاړز. په هرات کې به اسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه اته دیرش چټش دوه ویشت. په مزار شریف ښار کې به اسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه اووه دیرش چټش څلور ویشت. په جلال آباد کې به هم اسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه څلوېشت چټش نونس. او په کندهار ښار کې هم اسمان لمر دی د تودوخې لوړ درجه اته دیرش چټش درویشت.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو په واشنگتن کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر او د ناتو د عمومي منشي د خبرو له جزئیاتو خبرو. بیا به د افغان چارواکو په وینا واوري چې پر نورستان د پاکستان له لوري توغندي وشتل شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل
د کورنۍ چارو وزارت د نړیوال څخه دا غواړي چې څواغه لازم فشارونه د پاکستان باندې وارد شي تر څو دوی دغه غیر قانوني او غیر انساني اعمالو ته خلاص واخلي.
نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په کابل کې د بې سرپرسته ماشومانو یو مرکز ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی.
ما پلار چې پولیس اکاډمي کې و بیا هغه وفات شو. بیا مور هم چې و بیا دغه د بل سره د حکومت ډېرې دي.
په دې خبرونه کې مو په کابل کې د وسلو یو پلورونکی هم راغلی.
زمونږ سره دوه ډوله ټوپک دي، یو د ښکار لپاره چې دی بادي دي او بل هم د ښکار لپاره چرای دي. زیاتره خلک د کور لپاره د استفاده کوي لکه غلو لپاره.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. تر خبرو وروسته جمهور رئیس اوباما اعلان وکړ چې د ناتو غړي هیوادونه به راتلونکي کال له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه په یو سرمشیزه غونډه کې بحث وکړي. فرشته جلال زی د مسلې جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن او جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگتن کې سره کتلې دي. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دا سرمشري زغونډه به په 2014 کال کې جوړ شي او هدف یې د کال تر پایله افغانستان د ناتو د ځواکونو د ایستلو پر ترنګوالي بحث کول دي. موږ د دې موقع درلوده چې نه یوازې د راتلونکي یو نیم کال پر پلانونو خبرې وکړو، بلکې پر دې هم وغږیدو چې تر 2014 کال وروسته څنګه ګامونه واخیستل سي تر څو ډاډه سو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پولو د کنټرول توان لري او د ناتو غړو ته ډاډ ورکولای شي چې له دې هیواده به په راتلونکي کې د تروریزم د ځالي په توګه کار نه اخیستل کیږي. امریکا او د ناتو اتوش غړي هیوادونه پلان لري چې د 2014 کال تر پایه خپل محارب ځواکونه له افغانستان او باسي. په دې اړه د خبرو لپاره د جوړیدونکو سرمشري غونډې دقیق نیټه او ځای نه دی اعلان شوی. جمهور رئیس اوباما په دې ارتباط وویل
Secretary Rasmussen will be working diligently, as he always does, to...
عمومي منشي راسموسن با دا تل پتیر دا ناتو دا سرمشتیزی غونده دا کوربه هیواد او دا داسی وقت چاکل لپاره کار وکلی چی پا افغانستان کیز مجد عملیاتو لورستی مرحلی سره جوروی او دا افغانانو لاستازی حکومت سره دا نریوال امنیت پاستازی توب زمجد ملگرتیا یو تصویر هم راندی کلی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د تړون غړي هیوادونه په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر یو پروګرام کار کوي.
By the end of 2014, our combat mission will be completed.
د 2014 کال تر پای به زموږ جنگي ماموریت بشپړ شي. زموږ محارب ځواکونه به کورتستان سي. افغان ځواکونه به د خپل امنیت بشپړ مسؤلیت واخلي. خو موږ به بیا هم د هغوی د روزنې سلا ورکولو او مرستې په خاطر هلته یو. د راپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما په تو راتلونکو اونیو کې اعلان وکړي چې څومره محارب ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي او څومره عسكر به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریږدي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ولسمشر اوباما به د هغو امریکایي عسکرو شمیر هم اعلان کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په ځینې پوځي عملیاتو کې ګډون کوي. د ناتو عمومي منشي امریکا ته په خپل دې سفر کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ملي امنیت د سلاکار تام دانیلون سره هم ګوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لالارې په www.azadiradio.com کې نیولې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نورستان پر څو سرحدي سیمو پاکستاني ځواکونو راکټي بریدونه کړې دي او همزمانه ورسره طالبانو جګړه پیل کړې ده. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې یو قومي مشر حاجي عبدالصبور ازادي رادیو ته وویل چې د ګواردیش پر سیمه توغندي لګېدلې.
ورته صلاح استعمال کړی او کلی باندې کس شهید شي او کسان زخمیان دي او خلک هم کلي نه دي خو اخوا نرته هجرت ته مجبور کړي.
د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د دغو توغندیو او جګړې په اړه مرکه کړې. د مرکې په پیل کې صدیق صدیقي د دې بریدونو په ارتباط وویل.
په کاندې شو کې زمونږ پوسټو باندې شوې د اخوا د سرحد اخوا نه د خط اخوا نه د پاین زمان کې هغه طالبان چې زمونږ پوسټې باندې حمله کړې او کمیش باندې حمله کړې د پاکستانیانو د نظامیانو ملاتړ هم درلود او د دوی د حملو سره سم د راکټي بریدونه د هغوی لخوا هم دوام درلود. په کاندیشو کې اوس هم جګړه روانه ده او زموږ قوتونه پیشروي کوي.
جناب صدیقی صاحب، دې راکټونو د سیمې اوسیدونکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي؟
د کورنۍ چارو وزارت دغه کټي بریدونه چې د پاکستان ځانان لخوا کېږي ډېر په کلکه او شدت باندې محکمهوي او د نړیوال څخه دا غواړي چې څو هغه لازم فشارونه د پاکستان باندې وارد شي تر څو دوی دغه غیر قانوني او غیر انساني اعمال ته خلاص واخلي. نو دغه تېرې څلور ویشت ساعتونو کې تقریبا زموږ درې کسه د ګران هیوادوال زخمیان دي او اعتداد خلک هم د هغه سیمې چې هلته راکټونه دي دغه څخه نهادي نه وتلي دي او یا امن ځای ته انتقال شوي.
صدیقي صاحب، د دې حملو هدف څه دی؟
دغه حملې او راکټي حملې یوازې او یوازې کېدای شي چې طالبانو هغه بریدونه ملاتړ وي چې زموږ امنیتي پوستو باندې کېږي او زموږ ولسوالیانې باندې کېږي چې د ډیورنډ خط تنګ دي. نو زموږ اصلي برداشت او باور او یقین نه دی.
د امنیتي ځواکونو په تېره د کورنیو چارو د وزارت تدابیر به څه وي؟
یو عالی معربي سره کیو نو هیڅ کوم کوي کني او کاستي نشته. امنیتي ځواکونه ملي پولیس، سرحدي پولیس او نور ملي اردو ځواکونه ټول آماده باشي تر څو هر هغه احتمالي وروبري ته جواب ورکړي چې اخره د سازمان دی. سي نو نه تشویش نه دوه فقط دا غوړ شتون لري والدي په دې پوښي چې د پاکستانیانو هغه غیر قانوني دي او کولای شي چې د منطقې لپاره د بدرمي او ناامني او بې ثباتي سبب وشي.
د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی ل نړیوال ټولنې وغښتل چې پر پاکستان فشار راولي څو د افغانستان دننه د توغندیو له بریدونو لاس واخلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنی صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار خوست گردیز کلات جلال آباد اسدآباد مهترلام پل علم او غزنی کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د روانې خبری مجلې خبرونه په لنډ وړاندې کوو. د ناټو عمومي منشان رسفوګ راسموسن پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې او دواړو پریکړه وکړه چې راتلونکی کال به د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان په ارتباط خبرې وشي. د دنمارک دفاع وزیر افغانستان ته په درې ورځني سفر کې د خپلو عسکرو د فعالیتونو څارنه وکړه. د ایران د ولسمشر اتو کاندیدانو په تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. په دې مناظره کې چې دولتي تلویزیون پرون خبروله پکې ټولو کاندیدانو د خپلو سیالانو په اړه نظر څرګندونو یا انتقاد کولو ډډه وکړه. د قرغزستان په شمال کې دغه هیواد د سرو زرو لوی کان ته نږدې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخوډه بوشو. د ترکیه په استانبول کې پر وی سولې سه مظاهرې پولیسو پرون برید وکړ او تر دې وروسته مظاهرې د ترکیه نورو ښارونو ته خبرې شوې. او د نړیوالو جرمونو محکمې د لیبیا د حکومت د غشتنه رد کړ چې د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي زوی دی د دغه هیواد دننه محاکمه شي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جانقا علي کوزای کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غونډه کې د افغانستان روانه جګړې او د هغې کتاب په اړه څرګندونې کړې چې کان کولن لیکلی او سرلیک یې د ویسټرن چرچل لومړۍ جګړه. خبرونه لیکي دا کتاب له دوو اړخونو زیات مهم دی. یو دا چې د شلمې پیړۍ د مشهور سیاستوال یا حکومتي مشر ویسټرن چرچل ژوند او کارونه پکې بیان شوي، او له بل پلوه د افغانستان او پاکستان د پراخو برخو لپاره د لویدي ستراتیژي پکې د چرچل د 160 کالو مخکې تجربو پر اساس ارزول شوې ده. خبرونه لیکي دا 1391 کال په لومړیو کې انګلستان په افغانستان کې له دوو جګړو څخه چې لګښتونه هم ډیر زیات ول ستړی ستومانه شوی و، او د اوږدې مودې هغه مفکوره پریښوده چې په افغانستان کې به په مستقیم ډول واک ټینګوي. انګلیسانو هغه مهال غیر فعاله پالیسي غوره کړه او د افغانستان حالات به لری سارل. انګلیسانو به په افغانستان کې پیښې د پیسو او رشوتونو په ورکولو سره پرمخ وړلې او د پردې تر شا به ورانوونکي عمل تنظیمول. خبرونه لیکي انګلیسان په هیدل چې په افغانستان کې د دوی سخت او کلک سوګبه دا هیواد خوکړي، خو لاس به هم دومره ژور بند شي چې رایستل به ورته ګران وي. د کتاب لیکوال په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو د دې مهال او د انګلیسانو د هغه وخت یعنی شلمې پیړۍ جنگي او سیاسي تجربې سره مقایسه کړي او د تحلیل په یو برخه کې لیکي که څه هم چې ویسټن چرچل په جګړو کې د خپلو ملګرو مړي کتلي ول او په خپل هم مرګ ته نږدې شوی و، سختې او تیزې خبرې به کولې، خو په شخصي ډول به د جګړې په اړه چې دی پکې ښکېل و غمجنې څرګندونې هم کولې. د به ویل د جګړې لګښت تباه کوونکی دی، په اخلاقي یا روحیاتي لحاظ شرارت دی، له پوځي پلوه یوه خلاصه پوښتنه ده او له سیاسي پلوه اشتباه ده. خو دا به هم ویل چې موږ په جګړه کې ښکېل یو او ورڅخه وتلی نه شو. دا زموږ د ویاړ او حیثیت خبره ده. چرچل به تل هغه سیاسي مامورین چې غوښتلې له دښمن سره د جګړې پر ځای سیاسي خبرې وکړي سپکول او رټل به یې. د کتاب لیکوال د افغانستان د جګړې په اړه لیکي په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کلونو جګړو او بې پیلوټ الوتکو له حملو وروسته ممکن غوره او ګټوره وي چې د انګلیسانو هماغه غیر فعاله پالیسي یو ځل بیا عملي شي. ټایمز ورسپانې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان جګړه جګړه نه ده، دا له ټوپک سره سیاست ده تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په لومړیو کرښو کې لیکي په افغانستان کې یوازې طالبان دښمنان نه دي، بلکې متقاسمې ډلې چې څومره په خپلو کې جنګیږي هومره د حامد کرزي د حکومت پر ضد نه جنګیږي. د مضمون لیکوال لیکي په 2008 کال کې د کندهار ولایت په یو کلي کې له یو کلیوال څخه د طالبانو په اړه پوښتنه وکړه. دغه سړي د پیچلي قومي سیستم خبره کوله، یعنی خبره د قدرت او امتیازاتو ده. ورسپانې په افغانستان کې د انګلستان د پوځ د یو قومندان خبره راخیستې چې وایي په جګړو کې اصلا دښمن ته ماتې ورکول کیږي او د سیاسي حل لپاره شرایط وړاندې کیږي، په دې معنی چې لومړی باید دښمن تعریف شوی وي او د جګړې په ډګر کې باید ماته ومني. په افغانستان کې خبره داسې نه ده او دا ډول دښمن اصلا نشته.
نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې پولیسکونو سره داسې ماشومان شته چې جګړو د خپلو کورنیو لغیژو محرومه کړی دي. لدې ډلې 14,000 په نشته 9 پالنځایونو کې اوسي چې نیمې دولتي او نیمې د مؤسسو له لوري دي. په دغو پالنځایونو کې یو ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند ورخلې.
د کابل ښار لویدیځ لور ته د علاودین پالنځای هغه مرکز دی چې یو شمیر بیوزلی او بے سرپرست ماشومان پکې ساتل کیږي. دې مرکز ته مو مخه کړه سو پکې د میشتو ماشومانو وضعیت لنږدې ووینو. په دې مرکز کې میشتو ماشومانو د وسیدو لزای خوړو او روزنیزو پروګرامونو څخه شکایت نه درلود خو د کورنۍ جلاوالی زورول.
زما نوم نیاز ماما دی، 12 کلن یم. دلته چې رالم څلور میاشتې مې کېږي مور مې زه دلته معرفي کړم. زما پلار په کندهار کې مړ شو. پر راځي کال ته یو کمانډان پر هغه انفجار کړی. ټول غمګینه سو بیا زموږ به یو کاکا او هغه مشته دشمن.
زمانم رحمت الله دی، دلته کوم مشکل نه لرو. ما پلار چې پولیس اکاډمي کې و بیا هغه وفات شو، بیا مورم چې و بیا د غدبل سره و د حکومت ډیر دی.
د علاودین د پالنزی د معلوماتو لمخه په دې مرکز کې 215 ماشومان چې اتاتیا انجونې د ساتل کیږي او اکثر هغه ماشومان دي چې میندې او پلرونه یې په کورنیو جنگونو کې وژل شوي دي. په دې پالنزی کې تر ټولو کوچنی بې سرپرسته ماشوم یو 15 کلن انجلۍ وه. دا چې لا روانې خبرې نشي کولی وایي چې پلار او مور دواړه نه لري. د دې پالنځي یوې ښوونکي رحیمه رضایی ازادي راډیو ته وویل د دې ماشومانو ژوند ټولنیز دی خو کورنۍ نه دی.
خب مسلمه یک چیز واقعی هست که مثلا رو طفلی که پیش خانواده باشه نه فرق داره. با وجود
رحیمه وایی دا یه واقعی مسئله ده. هغه ماشومان چې له کورنۍ سره وي له هغو سره چې په پالنځي کې اوسیږي فرق لري. د کورنۍ او مرکز فضا یو شان نه وي. دوی غمونه او کړاوونه لیدلي او ذهنونه یې د ټولنې د نورو ماشومانو په شان نه دي. بیا هم هڅې کیږي چې دوی خوشحاله وي.
سربیره د علاودین په پالنځي په هیواد کې په لسګونو ورته پالنځي شته چې بې سرپرسته بېوزلي او یتیم ماشومان پکې ساتل کیږي. خلک وایي په افغانستان کې لا بشپړه سوله ټینګه نه ده او جنگونه د دې ماشومانو شمیر زیاتوي.
نن له څلورو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې هم د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د افغان ماشومانو پر ستونزو خپل نظر د ازادي راډیو له لارې د افغانستان له حکومت، دولت او له ټولو افغانانو سره شریک کړئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې د روان خبرونه او د ازادي راډیو د نورو خبرونو په ارتباط لمر سره خپل نظر شریک کړي. راتلونکو اونۍ د ایران د ولسمشۍ انتخابات کیږي. د ایران د جمهوریت ریاست لپاره اتو تنو کاندیدانو په لومړی تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته. دا مناظره چې پرون خبره شوه د ایران د دولتي تلویزیونونو لخوا تنظیم شوې وه او هر ګډون کوونکی ته 90 ثانیه وخت ورکړل شوی وو چې د مناظرې د کوربه پښتنو ته ځوابونه ووایي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت فرشته جلال زی اوروي.
د جمعې پرز د ایران د ولسمشۍ د کاندیدانو ترمنځ بحث تر ډیره حده پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو وو. د دوی څخه ډیری پښتني په دې اړه وي چې د کارونو د زیاتولو، د کورنو د بیې د راټیټولو، د انفلاسیون د له منځه وړلو او د بیکارۍ د کمولو په اړه څه پلانونه لري. کاندید حسن روحانی چې د ایران یو مذهبي شخصیت دی او مخکې د تهران د جمعې پروګرام په اړه د مذاکره کوونکي هیئت غړی هم وو، وویل چې بیکاري اوسمهال تر ټولو جدي مسله ده.
مسئله اشتغال و پایین آوردن
دیوای د خلکو د غشتنی و اومده برخه د بیکاری د کمولو لاري چاري او د زیاتو کارونو پیدا کول دي. په ایران کې وستر 3 میلیونه زیات وګړي کار نه کوي. اته لکه د پهنتون فارغان د کار کول لپاره تیار دي خو کارونه نسته. دا سرګندوی چې د کارونو موندل نن ورځ مشکل ټولنه کې تر ټولو مهمه مسله ده. د ایران د جمهوریت ریاست لپاره د کاندید زیاته کړ چې حکومت باید د کورنیو تولیداتو د زیاتولو د هڅو ملاتړ وکړي ترڅو د بهرنیو هیوادونو پر محصولاتو او وارداتو اتکا کم شي. بل کاندید محمد باقر قالیباف چې د تهران شهروال هم دی وویل چې د کورنیو لپاره د کورونو د کرایې راټیټول به د پروګرامونو عمده برخه وي.
بحث مسکن از هر جهت اولویت دارد.
زما په حکومت کې بعد به کورنۍ مسله اولویت لري. دلیل یې دا دی چې ډیر خلک کورنۍ لري او د ځوانو کورنۍ د عوایدو لویه برخه پر کرایې دي. کچیر د کورنۍ ستونزه حل سي د نورو مالونو اخیستل به زیات سي. په داسې حال کې چې د نړیوالو بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات کم شوي، د کاندیدانو څخه یوه پوښتنه دا وه چې څنګه به د تیلو د صادراتو پر عوایدو د هیواد اقتصادي اتکا کموي. د ولسمشرۍ لپاره کاندید محمد رضا عارف چې د برق انجینر او د تهران په پوهنتون کې استاد دی وویل چې ایران باید له تیلو پرته اقتصادي سیستم رامنځته کړي. محمد رضا عارف زیاته کړه چې د ایران ملي بانک باید خپلواک سي او ټینګار یې وکړ چې د اصلاح غوښتونکو حکومت انفلاسیون تر خپل کنټرول لاندې راوستلای سي. د ایران د بارنو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي چې د کاندیدانو په لیست کې دی په دې ټلویزیوني مناظره کې وویل چې له نړیوالو سره د جوړجاړي اړتیا ده. د ټینګار وکړ چې د اقتصادي فشارونو د کمولو لپاره له نورو سیمه ییزو هیوادونو سره د شو اړیکو پراختیا ته اړتیا لري. د ایران د جمهوري ریاست لپاره په اول کې نږدې 500 ځانونه کاندید کړي وو چې لیست یې د تایید لپاره شورای نگهبان ته واستول شو. شورای نگهبان د مې د میاشتې په 28 نیټه یوازې د اتو تنو کاندیدی تایید کړه.
د ژوند رنگونه
اوردونکو د پولیخشتي جماعت شاته یو مارکیټ دی چې زیاتره پکې د ښکار ټوپک خرڅيږي. یو ځوان سره ناستې ما د باول دي ځان پاړه راته وایي.
زما نوم بشیر ده.
دغه دکان کې مو څو ډوله ټوپک دي؟
زمونږ سره دوه ډوله ټوپک دي، یو د ښکار لپاره چې بادي دي او بل هم د ښکار لپاره چرایي دي. زیاتره خلک د کور لپاره د استفاده کوي لکه غلو لپاره.
که غلو ور باندې ولي
خو د کور د ځان د حفاظت لپاره زیاتره خلک اخلي.
ا چاته ویلي وای غل د چې ولي کم ځای به ولي وای اما قبولم چې غلو چاورتل نه د سی بنکې و یو ځای ور سره ولي چې आवाज یو ډار شي کنه.
هو زیاتره خلک غلم نشي شل کې غلو ولي خو ځان د کارو کته.
ها دا ټوپک کې څه ډول کارتوس کاریږي؟ چری کاریږي هغه پاډم راته وای.
ټوپک لکه چری ټوپک دی هغه کې مایده سچمو والا دی، بیا غټ سچمو والا دی. یو قسم مایده سچمې د لکه مرغې لپاره کارول کیږي او بل غټ سچمې لري چې هغه د غټ مرغان لپاره کارول کیږي.
کله د خپل مخکار کړي کنه؟
او موږ تر هغه چې بیکار شو ښکار لپاره ځو.
دغه کله چې ښکار ولي ټوپک دی پلاس کی په کم ځای هغه نشانه اخلي چې څنګه ولي باید چلی راوخه.
خو چې نشان دی برابر کړم بس ذاتی په داس کوي.
ما اوریدلی وای کله چې هغه نخه دی برابر کړه صاحب بند کې بیا نه پیګه مال ته وای چلری.
کله چې ښکار کوي نفس به قید نشي، ځکه چې نفس قید انسان نه خوريږي. بیا او بیا به نخه برابر وي ولې به
داسې کوم څه لري چې فرزنه غ سره هغه نخه برابرۍ پکې داسې شته؟
او نشان لري، یو نشان لکه مخته یو شاته اده مخ کې نشان مشات سره برابر بیا به هدف ولې
څه څه د ښکار کړی تر اوسه؟
موږ زیاتره د مرغاوي ښکار کوو، د سیسیو ښکار کوو، د زرکانو ښکار کوو. دا مړ اوس په دې وخت کې وړکې مرغۍ زیاتره پیدا کیږي.
کله چې ولې زړه دې نور باندې سوځي؟
نو دا خو حلال شاید او پلال شي باندې چزرنه خو دی.
دغه د ښکار په وخت کې کله د نخه خطا شوی د چې ډیر لري ځای دیشته
او زیاتره وخت کله خطا کیږي او چې نزی بیا کله کیږي.
کله کله دا شوی چې نګدی ورغلی مرغی الوتی دی
او زیاتره وخت دا سیم کیږي.
اسی ځان ستړی کی؟
ځان ستړی کې به ځای بس لار شي بیا یان د اضافي په شوی کو.
دا غځین خلک وای ښکار پسې چې لار شي به چې تش لاس راشي هم ډیر شرم دی ورته. څنګه
او ولا دا خو شرم خو نه ده په کار، خو شوق نه نو شوق نیمه پات کی.
بیا په دې مرغیو کې کمې مرغۍ غوخه دی خوخه ده چې هغه ښکار کې وی خوري.
په مرغۍ کې زما د زرق غوخه خوخه
هغه ولې
هغه ځکه ډیر ښه تخته غوخه لري.
غږی څنګه دی د زرق؟
زرق ډیر ښه आवाज هم لري خصوصا بغره کې.
کایمای بیا تر غوخه هغه غږ ډیر خوخه ده. مننه، خوشاله اوسې ژوندې اوسې.
مننه تاسو نه.
د اساسي رادیو خبري مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
ولی الرحمن لیکي په خوست کې حکومت دار بکیو د تشکیلاتو د جوړېدو شمنه وکړه دا شپړې کړه. خوشحال له بغلان لیکي دلته له هغه ور بکیو خلک په تکلیف دي چې د پخوانیو جهادي ډلو خړېږي. ضیاءالدین بیا له بغلان لیکي محلي پولیس د ستاینې دي خو لږ لږ اداري فساد پکې شته. عبدالصمد د ننګرهار د ساينس له پوهنځي لیکي د افغانستان حکومت باید په دولتي ادارو کې د فاسدو او په بډو ککړ کسان پاک کړي. سانیا اولا له کونړ پر استول اس ام اس کې لیکلی دی د برق سمزه په کونړ کې ډیره ده هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلی دی پاکستان او امریکا نه غواړي افغانستان په خپلو پښو ودرې شي. حلیمی تندر پر استول اس ام اس کې لیکلی دی د پکتیا د څمکنیو په علي لیسه کې د لمانځه لپاره جمعات نشته. د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. په بلې خبري مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر. صبح شما بخیر. خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت